حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
په ورستیو کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا په تړاو د ملي وحدت حکومت او د جمعیت ګوند ترمن اندرویو زور اخیسته. خاغلی نور چې له 2004 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړله، د ملي والی حکومت د رامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې د افغانستان د ټولو ولایتونو والیان سرپرستان وټاکل چې خاغلی نور هم د سرپرست والیانو په لیست کې شامل و. تکم یو کال وړاندې کله چې ولسمشر بلخ ته ولاړ، خاغلی نور یې له سرپرستۍ لري او یو وار بیا د بلخ د والی په توګه معرفي کړ. تیره اونۍ ارګ د عطا محمد نور د استعفا د منل کېدو خبر ورکړ او پر ځای یې انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والی په توګه اعلان کړ. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي دا استعفا یې څو میاشتې مخکې د ځینو شرطونو په بدل کې ولسمشر ته ورکړې وه چې ولسمشر شرطونه نه دي منلي، نو دی هم خپله استعفا نه مني. خو ارګ پر خپله پرېکړه ټینګار کوي او ویلي چې ډېر ژر به د بلخ نوی والی خپله دنده پیل کړي. د حقیقت صدی خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې او په دې تړاو مو د جمعیت ګوند مرستیال ویان ذبیح الله فطرت سره مرکه کړې. له ښاغلي فطرت نه مو د همدې موضوع د وروستیو پرمختګونو په تړاو پوښتلي.
دا جنجالونه هغه وخت ترسره شو چې د افغانستان حکومت د عطا محمد نور استعفا اعلان وکړ او ورپسې جمعیت اسلامي د رهبری شورا یو غونډه وکړ او هغوی خپل اعلامیې پراخه کړه. او په اعلامیې کې راغلی و چې جمعیت اسلامي دا نه مني، حکومت باید باندې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت کوم رسمي هغه نه کړی ده تر دې پورې. جمعیت اسلامي انتظار باسي چې د افغانستان حکومت په دې کې خپل رسمي نظر وړاندې کړي، ورپسې جمعیت خپل مواظب اعلان کړي.
فطرت صاحب، د افغان ملي وحدت حکومت چې ډاکټر عبدالله کوم وینا درلودل، هغه هم د خبرو کړل چې دغه استعفا دوی سره په مشوره باندې شوې ده او د جمعیت د غړو سره په مشوره باندې شوې ده. آیا په دې کې لومړی د دوی سره په همغږي باندې دغه استعفا ورکړل شوې ده؟
دا خبره خو سمه نه ده که دا مشورې سره شوې ولې جمعیت دا اعلامیه خپره کړ. د جمعیت دا اعلامیه خپل هغه کوي چې مشورې جمعیت ته نه دي شوې. دا مشورې ډاکټر شیر عبدالله او ډاکټر شیر اشرف غنی سره شوې ده او دې نقش په دې کې ډاکټر شیر عبدالله درلود. هغه جمعیت سره کوم مشورې نه دي کړې ده، خو جمعیت هغه سره مشورې کړې و. ورته ویلي و چې څومره وخت ورکړي چې دا موضوع مذاکرې له لارې حل شي. ډاکټر شیر عبدالله دا ومنلې او ویلي چې دا کار خلاص ده او
د خلکو او د اکثره د سیاسيونو یو انتقاد همدغه دی چې په حکومت کې حکومتي چارواکي چې اوسي چې کله وظیفې نه استعفا ورکړي یا د وظیفې څخه لرې کیږي، په دغه صورت کې خو په قانون کې ډیل نشته دی.
دا حکومت د قانون پر باندې نه دی جوړ شوی، دا حکومت د توافق ولري جوړ شوی دی چې هغه د سیاسي توافق ده. حکومت واجب ملي دی سیاسي توافق ولري جوړ شوی دی. جمعیت اسلامی یو هغه غټ برخه لري، د هغه لپاره د حکومت نفس کولای شي دی له جمعیت له مشورې سره دا کارونه وکړي. دا یو سیاسي مسأله ده، نه یو قانوني مسأله. که حکومت قانوني وي دا کار به کومه ستونزه نه درلود. اوس چې حکومت قانوني نه دی او حکومت د یو توافق له لارې جوړ شوی دی، د هغه لپاره دا کار بیا له توافق سره به وشي.
خود ته پښتنه هم دغه د ملي وحدت حکومت تفاهم د خغلی غنی او خغلی عبد الله ترمنځ شوه دی. دلته عبد الله خپل هم د خبره کړی چې د دوی دوار ترمنځ دغه موافقه شوې ده.
دا ته دوه خبره ده. یو خبره ده چې عبد الله د جمعیت اسلامي کاندید وو په انتخاباتو کې. عبد الله د جمعیت لخوا او د جمعیت د متحدینو لخوا اجرایه ریاست ته لیدل. یو خبره ده. بل خبره ده چې ډاکټر عبد الله چې ونه کولای شي انتخابات هغه 50% سهم ترلاسه کړي یا جمعیت تصمیم واخیست چې حکومت سره مذاکره وکړي. جمعیت د اسلامي جمعیت رهبری شورا دا تصمیم واخیست چې عطا محمد نور د جمعیت لخوا ورشه او رژیمو سره دا مذاکره به شروع به وکړي. دا مذاکره چې اوس وو د مذاکرې یو برخه دا د بلخ والی استعفا و چې په هغه کې راغلی و چې که دا استعفا به ورکړي دا امتیازونه جمعیت ته ورکړی شي. دا امتیازونه جمعیت ته نه دي ورکړی شي تر هغه پورې بیا دا استعفا به معنی نه ورکوي.
دلته که د تفاهم خبره پرېږدو، بل خوا د قانون ته راوګرځو. په اساسي قانون کې که چېرته د حکومت دولتي چارواکی د حکومت پرېکړو ته درناوی ونه کړي، هغه دپاره په قانون کې کوم ځای ورکړل شوی دی ستاسې په نظر؟
نه، دا حکومت د قانون نه خو نه دی راغلی. د قانون په کوم ځای کې راغلی دی چې افغانستان ته بیا د ملي وحدت حکومت هغه شي، هغه ته یو رئیس جمهور به وي، یو د اجرایه رئیس به وي، دا خو په قانون کې نشته. دا خو د یو توافق له لارې جوړه شوې ده.
که چیرته اوسنی حکومت ستاسې د ویناو پر بنسټ باندې یعنی نامشروع اوسي یا قانوني نه اوسي، نو څه فکر کوئ چې په بلخ کې د ښاغلي نور ولایت چې هغه والي و تر اوسه پورې، دا هم بیا غیر قانوني دی؟
د توافق له لارې ده، حکومت د توافق له لارې راغلې ده. د بلخ والي د جمعیت اسلامي یو هغه د رهبري یو برخه ده. جمعیت اسلامي په دې نظر کې دی چې د عطامنو استعفا باید د تفاهم له لارې حل شي، که د حکومت وغواړي چې دا هغه کې دا یو توطیه ده.
اوس د جمعیت ترمن خپله د عبدالله او د ښاغلي نور ترمن په دې موضوع باندې هم خبرې وروستۍ شوې دي، کومې نتیجې ته رسېدلې دي؟
مخکې د اعلان نه جمعیت ډاکټر عبدالله سره وکتل، هغوی ته وویل چې د دې استعفا د اعلان لپاره څه وخت به هغه کې چې بیا مذاکره به وکړو، بیا حل لارې به پیدا شي. خو ډاکټر عبدالله دا نه منل. بیا دا اعلان چې وشو، اوس جمعیت اسلامي موضوع هماغه اعلانیه ده چې حکومت باید دې باندې تجدید نظر به وکړي.
ښاغلی فطرت صاحب، که اوس راوګرځو چې خپله ښاغلی نور وظیفې ته ادامه ورکوي ورځي، او په دې اړه د جمعیت د غړو هلته د هغوی وروستی تصمیم څه دی؟
ښاغلی نور اوس د بلخ دی، د بلخ والي، د بلخ ولایت چارو د هغه په غاړه ده، رسما د بلخ والي دی. او که د حکومت دا موضوع حل به ونه کړي، د جمعیت موضوع دا ده چې بیا خپل هغه تصمیمونه به عملي وکړي.
رئیس جمهور رئیس سره ساسې کومې وروستۍ خبرې شوې دي؟ په دې تړاو هغوی کوم عکس العمل ښکاره کړی دی؟ کوم هغه غوښتنې چې د ښاغلي نور د خوا نه شوې دي، که دغه لږ روښانه کړي چې کومې غوښتنې دي په مقابل کې، او هغوی د خوا نه څه ځواب ترلاسه شوی دی؟
هغه غوښتنې دا ده چې د توافقنامې ټول د سیاسي توافقنامې ټول مواد هغه شي عملي شي. 50% سهم چې د اجرایه ریاست نه شو کولی هغه عملي وکړي، د جمعیت سره هغه عملي کړي، د جمعیت او متحدینو سره پس له هغه نه دا موضوع لېږي. 50% د جمعیت اسلامي او د جمعیت اسلامي متحدینو سره اجرایه ریاست ونه وکړای شي چې د جمعیت خپله نمایندګي وکړي. اوس جمعیت خپله غواړي چې جمهوري ریاست سره هغه کړي خبرې
وکړي. ښاغلی نور غواړي چې خپله ریاست جمهوري سره دغه مسله مطرح کړي.
هغه مسله مخکې مطرح شوې وه، هغه مسله مخکې مطرح شوې
د دغه خبرو د دوام په خاطر باندې.
نور هغه استعفا به ورکړي، هغه وخت دا مطرح شوې وه، دا استعفا مشروط وه. استعفا شرایط تر اوسه عملي شوي نه ده، د هغه دپاره دا استعفا منطقي دي.
که وروستۍ پوښتنه دا راته ځواب کړي، که چېرته بیا هم حکومت په خپل دریځ ودرېده، ستاسې غبرګون به څه وي؟
که حکومت دا ونه منل، بیا د جمعیت اسلامي هغه مدني حرکتونه ټول افغانستان ته هغه کې په نظر کې لري، مدني حرکتونه ده.
د حقیقت صدې خپرونې درنو اوریدونکو، تاسو د جمعیت ګوند مرستیال ویند خبرې واورېدې چې په وینا یې ښاغلي نور دا استعفا د ځینو شرطونو په بدل کې ورکړې وه چې د ولسمشر لخوا دا شرطونه نه دي منل شوي. دغه ګوند یو وار بیا له ارګ نه غوښتي چې د بلخ د نوي والي د مقررې په اړه پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي. زموږ د نن ورځې حقیقت صدې خپرونه تر همدې ځایه وه. تر بیا ښه وخت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو ورتونکو سلام په ژمی کې د ډیرو خوندوی او په هنتونونو زده کوونکو او محصلان رخصت وي خو له دغه رخصتې دوی څنګه ښه استفاده کولای شي په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو
زه اوس خپل اند کورس راغلی مې
زه خپل په کور کې کشران یا خویندې مې ورونه مې چې دي دغه سره په درسونو کې مرسته کوم
ژمی یاد رخصتیو مهال چې د ځوانانو لپاره دی چې درسي پروګرام پکې په رسمي بڼه باندې نه لري شخصي دوبه جوړ کی
په ژمنۍ رخصتیو کې ډیر زده کوونکي هغه کورسونه تعقیبوي چې دوی په خوندزي کې ستونزه پکې لري او یا هم سخت ورته ښکاری د دې ترڅنګ دوی کولای شي په کور کې هم د خوندزي یا پوهنتون کتابونه ولولي او ترڅنګ د نورو کتابونو پاڼې هم راواړوي د هغو مزامینو د مطالعې ترڅنګ چې دوی په خوندزي یا پوهنتون کې ولولي د هغو کتابونو مطالعه چې د دوی خوخي کې دا ګټه ورته کوي چې له مطالعې سره شوق لاړ شي او د خپل درسي کتابونو لوستل به هم ورته اسانه شي د کابل خرڅوز د کوون کې مو په همدې اړه پوښتلی چې دوی په ژمي کې څه کوي
نو مینا سخان ده د دولسم ټولګي زده کوونکی یم ژمي کې بس خاص کار نه لرم ژمي کې چې درس خاص شو د ریاضي کورس او د انګلیسي کورس وایي ترڅو په وړه کې چې مکتبونه شروع کیږي هغه لپاره آماده اوسم
عبدالقدس د دولسم ټولګي زده کوونکی یم نو زه اوس خپل اند کورس راغلی مې اوس مې حساب الجبر شروع کړی هغه چې خلاص به معادلات وایم مونږ په مکتب کې لکه ډېر صحیح نه دی ویلي دلته غواړو چې تکرار وکړو نه واپس کانکور امتحان ته لږه ماده شو
له ژمنۍ رخصتۍ څنګه سالمه استفاده کیدلی شي زده کوونکي او محصلان څه ډول خپل درسونه تعقیبولی شي او څنګه د دې موسم لپاره یو منظم درسي پلان جوړولی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پوهنتون له استاد ضیاءالحق شمس د کابل پوهنتون د ادبیاتو څانګې د ماسترۍ دورې له محصل ایمل خمر او له یولسم ټولګي څخه دولسم ټولګي ته په لومړۍ درجه کامیاب شوي زده کوونکي عارف کول سبون سره بحث کړی او همدا پوښتنه ورسره مطرح کړې ده
پیل کې بل سبون صاحب څخه پوښتو چې ته خپل په ژمي کې چې کله له ښوونځي رخصت شې څه کوې
په ژمي کې ډېرې کورسونه تعقیبوو یعنې ځینې مضامین چې په مکتب کې مونږ د هغوی سره ستونزه لرو لکه ریاضیات یا همداسې ساینسي مضامین کیمیا فزیک او همداسې زه په خپله په کور کې کشران یا خویندې مې ورونه مې چې دي د هغوی سره زه خپله په درسونو کې مرسته کوم
مننه خمر صاحب همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې تاسې کله د لیسانس دورې محصل وئ او اوس ماسټري کوئ کله چې په ژمي کې رخصت وئ مصروفیت مو څه وي
ما هیڅ نه پیادیږي چې زه د ژمنۍ رخصتۍ کې همداسې بیکاره پاتې شوی وم طبعا مطالعه خو د هر محصل که هغه د لیسانس دی که د ماسترۍ دی او که د حتی د ښوونځي د شاګردانو دی دا د دوی مکلفیت دی مطالعه باید وکړي هغه که د دوی رسمي مطالعې دي یا د دوی هغه د ښوونځي او د پوهنتون مطالعې دي
استاده دوی څنګه کولای شي له دغه رخصتۍ څخه سالمه استفاده وکړي چې هغه راتلونکي تعلیمي کال چې د دوی مخ کې وي هغه ډیر خطر کړي
درې ټکي ډیر مهم دي اول دا چې موږ دا فکر باید ولرو چې خپل وخت نه ګټه واخلو دا فکر نشته دی اول باید دا فکر پیدا کړو دوم دا چې هر څوک چې د خپل راتلونکي وسنجي خپل راتلونکي سره برابر دینن ورځ پلان جوړول شي مثلا دغه ټول کورسونه چې تاسو ورځي ساينسي مضامین چې زده کوي لکه مخکې چې ویل شو دوی هغه کسان دي چې راتلونکي کال کې خپل لیاقت مثلا مضمونونو کې په ریاضي کې په فزیک کې ضعیف ارزوي ځکه اوس بیا غواړي د وخت نه استفاده وکړي هغه باندې وپوهېږي دا هم یو ډېر مهم اصل دی چې دوی ته پام وکړي هغه ځان ارزولې وي او بل اخر د زده کړې لپاره دغه مهال مصرف کې ولګوي درېمه خبره زما دا ده چې شخصي هغه باندې باید متمرکز اوسو شخصي مدیریت باندې موږ ځوانان ته وشو کولای دا ذهنیت ایجاد کړو چې د لیاقت لپاره د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره باید هڅه وکړي او ممکنو امکاناتونه باید استفاده وکړي ژمی یا د رخصتیو مهال چې د ځوانانو لپاره دی چې درسي پروګرام پکې په رسمي بڼه باندې لري شخصي دوبه جوړ کی زما باور خدای دې تر رسمي پروګرام دوی کول شي ډیره ګټه واخلي ترنه مثلا دوی ژمی کې معمولا د باندې ګرځېدو لپاره ډیر آماده نه وي دوی کول شي اتاقونو کې ګرمو کوټو کې اوسيږي او د مغ امکاناتونو استفاده سره خز دکړو کی بل دا دي چې مونږ مثلا په ټول کال کې نه میاشتې نیمایي ورځ 2 ساعته درسونه لرو ولې دلته کول شي مثلا ټول ورځ د فعالیتونو ولري چې هغه عمومي شعور سره کومک کوي او د ځوانانو د ودې لامل وګرځي
سباون صاحب ځینې زده کوونکي چې وي هغوی د څه فکر کوي چې مکتب رخصت شو بس د رخصتۍ وخت او استراحت وکه او لوبي وکه ساتيري وکه چاکارو ته ځه، نو ځکه دوی درس پکې نه وایي. تاسو په دې اړه څه وایي؟
ځینې زده کوونکي چې هغوی په خپل ژمي کې نه خپل وخت بې ځایه ځای کوي، یا هغوی فکر کوي چې ژمی بس د ساتيري لپاره دی، هغوی به په راتلونکي کلونو کې په درسونو کې ډېرې ستونزې ولري. دوی باید د ژمي بیکاره وخت څخه استفاده وکړي تر څو په راتلونکي کلونو کې یو ښه نتیجه ترلاسه کړي او درسونو کې زیاتې ستونزې ونه لري.
خمار صاحب، کچېری یو زده کوونکی یا یو محصل غواړي چې په ژمی کې درس وایي، څه ډول کولای شي هغه خپل درسونه تعقیب کړي؟
مهمه دا ده چې خپل راتلونکي تعلیمي کال لپاره پلان جوړ کړي او اهداف ځان ته وټاکي. مثلا اهداف په دې معنی نه چې د ډېر لوی هدفونه او پلانونه جوړ کړي. مثلا د یوې میاشتې لپاره دا پلان جوړ کړي، د مثال په توګه چې زه به دغه کتاب لولم، دغه کورس به تعقیبوم، او دومره صفحې به حتی د کتاب لولم. نو اهداف نه موخه دا ده چې د راتلونکي کال تعلیمي کال لپاره کوچني کوچني منځمهالي او اوږدمهالي پلانونه او اهداف ځان ته وټاکي. نو بیا کولی شي په دغه اهداف په تعقیب پسې لاړ شي او په ډېر اسانه یې تعقیب کړي.
استاد، د زده کوونکو یوه لویه ستونزه دا چې دوی ته پروګرام بل څوک ورکوي. مثال کورنۍ ورته وایي چې ته لاړ سه د کانکور امادګي وایه، ته لاړ شریزي وایه، یا ډیر تمرکز اوس په انګلیسي کېږي. څنګه کېدلی شي چې مثال دغه زده کوونکي د کورسونو یا د تعلیمي مرکزونو او د هغو مضامینو چې باید زده کړي په هغو دقت وکړي او هغه څه چې ضرورت لري هغه څه ووایي په دې ژمي کې؟
زموږ تقریبا ټول پلان په ناڅاپ سره او د شرایطو تاثیر لاندې دي. ما ډیر لیدلي دغه پلانونه او میندې چې ماته وایي چې زما لور کوي یا زما زوی مثلا په رسامۍ او نقاشۍ کې مثلا استعداد لري، کولای شي ډیر خیز دکی. د دغه ارزونې وروسته مونږ څو ګټې کولای شو. یو دا چې پلان مونږ خپل قانع کیږي کوم شی ورته انتخاب کی د درس لپاره، او دا بیا یو ځای شوی انرژي نه وي چې مثلا د لار شي یو میاشت دوه میاشتې درې میاشتې چې ځای کی نتیجه بیا تنه عموما نه وي اخیستې. نو د دغه داخلي ناستو چې زی وړاندیز کوم چې ټول په کورنۍ کې کینی، مثلا د شل ورځو لپاره، لس ورځو لپاره، هر ورځ نیم نیم ساعت کورنۍ غړي یو بل سره کینی او په درسي پروګرامونو باندې خبرې وکړي، هر چا خبرې واوري، ماشومان خبرې واوري، تنکیو ځوانانو خبرې واوري، دنجونو خبرې واوري چې بیلابیل مضمونونه کې لري، د مکتب مضمونونه ارزونه وکړي، یو ځل د هغوی د درسونو ارزونه یو ځل وکړي، د ښوونکو په اغلب پوښتنې وکړي. د دوی لپاره روښانه کیږي، هم دغه علاقه او استعداد معلومیږي چې کوم خواته ده، هم مسیر معلومیږي چې کوم خواته ورشي دوی زده کړي. مثلا عمومي خلک ټول فقط دا غواړي چې لیاقت منځته راشي، هغوی نه پوهیږي چې څنګه دا منځته راځي. معمولا زموږ کورنۍ هم نه پوهیږي چې څنګه اولادونه لایق شي، ولې به مقصد غواړي دا چې ټول درس باید ووایي، همدا باندې پوهیږي. تر څو چې خپل منځ کې موږ ډیالوګ ونه کړو، خبرې ونه کړو، په موضوعاتو باندې بحث سره ونه کړو، هماغه بې سواد پلانونه من ته زما وړاندیز دی. تاسو خپل د ماشومانو د ځوانانو خبرې واورئ، یو ځل لږې په خبرو سره راولئ، یو څو ورځې په تعقیب کې، لږ ذره کوي په لیکنو کې، مثلا په بحثونو کې، په دېو کې، مضمونونو کې، په نومونو کې د مضمونونو، په دېو کې ترې پوښتنه وکړئ، پارچه یو ځل وګورئ، درته معلومیږي چې کوم ځای کې باید ورسره همکاري وکړي. که تیښته لري، هغې برخې کې ورسره همکاري کولی شي، که استعداد معلومه وي، هغې برخې کې ورته مسیر روښانه کولی شي، او بالاخره په ټوله کې د دغې ارزونې له مخې پلان جوړولی شي.
سباون صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کور کې خپلو خویندو ته درس ورکوي. په داسې وخت کې چې ډېر زده کوونکي او محصلان ټیکنالوژۍ ته تمایل لري، لکه ټولنیزې شبکې کاروي، څنګه کېدلی شي دغسې مسایلو ته، لکه تاسو چې یاده کړه چې کور کې درس ورکوي، په ژمي کې دغو خبرو ته پام وکړي او دغسې یو کار وکړي چې هغه ګټور وي هم ځان ته یا هم کورنۍ ته؟
هر څوک په کورنۍ کې یعنې داسې یو څوک لري چې دوی په درسونو باندې لاسبری وسي، یعنې هغوی ته خپل درسونو کې ورسره مرسته وکړي، هغه که هر مضامین وي، ځکه د لوستې یو ځل کولی شي، یعنی هر څوک په خپل کورنۍ کې دا کار وکړي.
یوه تجربه چې خپل ماته شوې هغه دا ده چې موږ په خپل کلی کې چې هغه زده کوونکي چې دولسمه ټولګیو کې یا پوهنتون کې، هغوی به چې راغلل په جوماتونو کې به یې ټولګي جوړ کړل، درسونه به یې ورکول، او د هماغو نتیجه وه چې زموږ ډېر کلیوال په ښوونځیو کې اولمرګانو او درسونه یې ښه ویل. خمار صاحب، له دغې تجربې په استفادې سره په کلیوالو سیمو کې نور ځوانان کوي چې دغسې کورسونه جوړ کړي او ډېر ګټور تمام شي؟
زه وایم چې باید یې وی کړي، که نه یې کوي هم، ځکه چې موږ فارغان بیخي ډېر لري، او برعکس بیا په دندو دوی ډېر نه ګمرل کېږي. یو فعالیت لرل په هر حال له بیکارۍ نه غوره دی. په ډېر اسانه کولی شي چې خلکو ته مثلا په کلیوالو سیمو کې کورسونه جوړ کړي، یا هیڅ د کورس نوم دې حتی نه ورکوي، همدغسې یو ساعت دې د ښوونځیو زده کوونکي راټولوي، او د دوی په خوښه دې یو مضمون یا دوه مضمونه، یا دغسې کېدای شي په یو کلي کې خو یو کس هم نه وي، ډېر کسان وي، یو دې مثلا اجتماعاتو برخه ورته تدریس کړي، بل دې ساینس ورته تدریس کړي.
استاد په ژمی کې هوا سړه وي، په کلیوالو سیمو کې بیا تعلیمی مرکزونه له کلیو لري وي، څنګه کیدلی شي دغه بهانې یوې خواته شي او خپل درسي پلانونه چې لري یا کومې ستونزې چې لري هغه په دغه ژمی کې حل کړي؟
موږ د زده کړې د انتقال لپاره یا دا کوو چې د کلي نه باید خلک د زده کړې تر ځایه پورې راشي، دا یو هغه یو انرژي مصرفېدل دي چې دلته باید په هغوی کې دومره انرژي موجوده وي چې تر لرې ځایونو پورې راشي په دې سختیو کې، یا برعکس د زده کړې انتقال کو هغوی ته ور نږدې کړو، دا دواړه کېدلی شي. زه فکر کوم مثلا موږ تر کله پورې راشو په همدې خبرو باندې متمرکز اوسو چې ټول وایي چې ولا دولت کار نه کوي، ټول وایي چې مثلا کار نه کېږي، موږ بدبختۍ سره یاستو مثلا ژوند نه جوړیږي، ولې مګر موږ خلک نه یو، مګر موږ دا فکر نه لرو، مګر دا اعمال اراده نه غواړي، دا ارادي پورې مربوط نه ده، مګر بلستر نه ده بل څوک لري د خوب لپاره، ډوډۍ نه ده بل څوک لري مړې دوه لپاره، مګر موږ هم ژوندۍ موجودات یو کنه په هر ځای کې یو. بنا ان زموږ اصیله دنده دا ده چې موږ خپل د ژوند هغه لومړني ضرورتونه په اساسي ډول سره په انساني شعور مثلا په قوانینو کې یو ټولنه کې ژوند کوو او د عرف سره برابر ترلاسه کوو. بنا ان موږ څه باسواده او لوستي خلک یو، موږ کولی شو دغه انتقال کو، هر څوک په خپل سیمه کې کولی شي یو مرکز جوړ کړي چې هلته زده کړې ورسره انتقال شي. دا خپله یو کار دی، د کارموندنې پسې بل ځای باید لاړ نه شو، همدا کار دی. بل ورسره د کورنیو نه باید دا تحرک شروع شي او مهم ملاتړی وشي د ځوانانو، د ماشومانو او د نوو تنکیو ځوانانو چې د زده کړې لپاره عمومي بهیر شروع شي.
ډېره زیاته مننه له تاسو دریواړو مېلمنو څخه کور مو ده.
درنو اوریدونکو بحث مو واورید. که زده کوونکي غواړي په ژمی کې یو کورس پیل کړي، باید لومړی د هغه کورس د درسي موادو او د زده کړو د کیفیت په اړه له نورو وپوښتي، او چې کوم کورس ښه وو هماغه ته دې ورشي. هغه محصلان چې په رخصتیو کې له ښارونو څخه خپلو کلیو ته ځي، دوی کولای شي د خپل کلي په جومات یا یوه حجره کې د زده کوونکو لپاره واړه ټولګي جوړ کړي او درس ورکړي. په هغو سیمو کې چې کورسونه ډیر نه وي او یا هم لرې وي، د محصلانو دغه کار ډیر ګټور تمامېدلی شي. درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.